د بشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه ومن یو وخت سهار لس بجې شوي په دې غړي کې اوري په کراچۍ کې چاودنه د پولیس افسر تایر دول د وجنې تحقیقات دغه راز د پاکستان د سینټ د پخوانی مشر څرګندونې او نور هم مستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو لومړی ورزو مجید بابر تھا چې تاسو ته تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
تیر شپه کراچۍ کې یو چودنې دوه کسان وژلي او پنځه نور ژوبل کړي. اپوزیشن ګوندونو د طاهر داوډ د وژنې په اړه د مکملو پلټنو غوښتنه کړې. روس وایي چې که د یوکراین لخوا یې سمندري بیړو ته ګواښ و نو پر ضد به یې کاروایی کوي. پاکستانی پولیس وایي چې تیر شپه په کراچۍ کې د سړک غاړې یوې بمی چاودنې دوه کسان وژلي او لږ تر لږه پنځه نور ژوبل کړي. د چارواکو په خبره د کراچۍ په ملیر دله کې د چاودنې ودانیو ته زیان رسولی او په سیمه کې یې ناکراري خوره کړې. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي عرفان علي بهادر اے ایف پی خبري ایجنس ته ویلي چې دا ټایم بم د یو لاس ګاډي لاندې ځای پر ځای کړل شوی و چې وچاودېدو او دوه کسان یې ووژل او اته نور ژوبل کړل. د پولیسو په خبره په دغه سیمه کې ګڼه ګوڼه وي او لاسګاډو کې میوې او نور شیان خرڅېده چې دا چاودنه وشوه او زیاتوي چې د پیښې پر د غذای کې په لسګونه خلک موجود وو. د پولیسو په خبره وجل شوي او جوبل کسان روغتون ته رسول شوي. په جوبلو کسانو کې د دوو روغتیایي حالت مرګونه ښودل کیږي. تر دا مهال د دې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د سینټ پخوانی چیرمن او د پیپلز ګوند یو مخکښ رداربانی ویلي چې په هیواد کې یوازې د سیاستوالو احتساب نه مني. تېره ورځ په اسلام آباد کې د سینټ غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي ربانی زیاته کړه
په ملک کې یو طرفه احتساب د منلو وړ نه دی. یوازې سیاستوال درغلي نه کوي. که احتساب کیږي نو بیا دې له ټولو سره وسی، له عدالتي بیوروکراسي سره دې حساب وسی، له ولسی او پوځي بیوروکراسي سره دې حساب وسی. نو د هغه لپاره موږ تیار نه یو.
دا مهال په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د هغه د لور مریم نواز، ورور شهباز شریف او د پیپلز ګوند د یو شمیر مشرانو پر ضد د احتساب د ادارې لخوا د درغلۍ یو شمیر مقدمې روانې دي. تېره میاشت وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د احتساب لپاره د 500 کسانو یو فهرست هم تیار کړی. د وجلې شوي پولیس افسر طاهر داوډ ورور وایي چې حکومت او چارواکو د هغه د تختونې نه پس د سخت غفلت او سستۍ مظاهره کړې. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې احمد داوډ وویل
نه د دې چې دای کلا غوښو د نه مخ کې زبداو چې چام داسې ما سره هیلپ نه کړي، چام داسې نه غکړې په اسمبلی فلور باندې یو تقریر شو. محسن مو چې کوم خپلې مینې دې دې وکړو خو د نه پس بیا دوره ز پس د دلاش پیلاو شو. نو د نه مخ کې چا داسې مرسته نه کړي سپا خبره به وکړو.
طاهر داوډ د اکتوبر په 28 د اسلام آباد نه تختول شوی و چې مړی د رواني میاشت په 14 د افغانستان د ننګرهار په دور بابا سیمه کې وموندل شو. د هغه د لادرکۍ نه دوه ورځې پس د وزیر اعظم عمران خان یو سلاکار افتخار دورانی د امریکا غږ د اردو ژبې راډیو ته ویلي وو چې طاهر داوډ لادرکه نه دی او په پېښور کې موجود دی او د هغه د لادرکۍ خبرونه یې دروغ بللي ول. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وجلې شوي پولیس افسر طاهر داوډ په اړه د پلټونو غوښتنه کړې. تېره ورځ د پېښور په حیات‌آباد کې د هغه د دعا مراسمو ته د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر سیاستوالان ورغلي ول. په دغو کې یو د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
مونږ خود دا غواړو چې داسې تحقیق وشي چې دا کم ناکامي ده او کم غفلت شوی دی هغه د قوم ته مخامخ خېږي.
په دې لړ کې تېره ورځ په سینټ کې هم اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د طاهر داوډ د وژنې په اړه ابتدایي تحقیقاتي راپور رد کړو او غوښتنه یې وکړه چې د داخلي د وزارت قلمدان د وزیر اعظم عمران خان سره دی او باید هغه په دې لړ کې پارلیمان ته حقایق وړاندې کړي. روس یوکرین ته خبرداري ورکړی چې کله د آزو سمندر نه تیریدونکو د روسي بیړیو مخاوني ول شو او یا د کیف لخوا د قبضه کولو هڅه وشو، نو د حفاظت په خاطر به یې ګامونه پورته کوي. تیرور د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته د وینا پر مهال بیا تکړه چې که ضرورت پیښ شو نو روس به د کاروبارونو، بیړیو چلوونکو او نورو اشخاصو د حفاظت لپاره چاري کوي. پیسکو نور تفسیر ورنکړو، خو دومره یې وویل چې کرملن حالات د نږدې نساري او زیاته کړه چې په دې لړ کې هر ګام به د نړیوال قانون سره سم پورته کول کیږي. د تیر دیارت پورر د یوکرین د سرحدي ځواکونو ویان اولی سلوبو دیان ویلی وو چې د کرایمیا بندر په لوري تلونکي 15 سمندري بیړۍ یې نیولې دي. خو دا نه ده معلومه چې په دغو کې روسي څومره بیړۍ دي. خو سلوبو دیان زیاته کړه چې دغو بیړیو په یوکرایني اوبو کې په غیر قانوني توګه سفر کولو. د اکتوبر په میاشت کې د شمالي کوریا لخوا نیول شوی یو امریکایي خوشی کړل شوی او امریکا ته استول شوی. دغه کس چې د شمالي کوریا رسنوی د بروس بایرن لاورنس په نامه شناخت کړی، د اکتوبر په 14 هغه مهال ونیول شو چې چین پولینا شمالي کوریا ته اوړېدو. دا معلومه نه ده چې دغه کس ولې نیول شوی و، خو د گرفتارۍ پر وخت شمالي کوریا چارواکو ویلي ول چې یاد کس د امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره سازبات لرلو. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په دې اړه خپور شوی یو بیان کې د شمالي کوریا او سویډن شرکی ادا کړی چې د دې کس د خوشی کولو په لړ کې همکاري کړې. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا یو وفاقي عدالت د امریکایي ټلویژن CNN سره کار کوونکي د هغه یو خبریال جیم اکوستا سپینې ماڼۍ ته د ننوتو اسناد بحال کړي چې څوره د مخکې پرې د ټرمپ انتظامیې لخوا پابندي لګول شوې وه. د عدالت قاضي ټیموتی کیلی تیره ورځ په خپله یوه مختصره پرېکړه کې ټرمپ انتظامیې ته حکم کړی چې جیم اکوستا د سپینې ماڼۍ ته د خپلې دندې لپاره په سمدستي توګه پرېږدي. د مشال د خبرونو پای.
مشال رادیو ته غوږستې دا مجید بابر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل په دې غړي کې اورئ. په کراچۍ کې تیره شپه 14 یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. حکومت د پولیسو د وژل شوي چارواکي طاهر داول د وژنې تحقیقاتو لپاره تحقیقاتي ډله جوړه کړې. بلخوا بیا ځینې سیاستوالانو تور لګولی چې حکومت داول ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي.
د دې مطلب دی چې دا تحقیقات لازم پکار دي چې په دې کې لاس حقیقت کې چا دی. په سرکاري سطح خو ساده ډیوټي چې په اسلام آباد کې حفاظت کړي، ساده ډیوټي چې د غواکارونه د برآمد کړي.
د پاکستان د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي چې یوازې د سیاستوالانو نه بلکې د ټولو احتساب پکار دی. او د قبایلي سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا یو شمیر ځوانان وایي چې امن یوازې د خبرو د لارې راتلی شي.
نو ډایلاګ سره داسې کیږي چې کانفلیکټ ریزالو کیږي.
پیس ته طرف للی دپاره هلته کې خلکو ته پکار دی چې هغو خو ډیر کار د ډایلاګ راخلي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. او سم د خبرونه لومړی موضوع اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د سن په کراچۍ کې تیر شپه 14 دوه کسه او وجلی او شوخه لس جوبل کړي. د کراچۍ ایډیشنل آی جی امیر شیخ پاکستاني ورسنو ته ویل چې 14 د شپې پر وخت څه باندې لس بجې په قائدآباد سیمه کې شوې او لا هم د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. په دې اړه مو لږه شېبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل خبریال احمدالله سره خبرې کړې وې. راځي چې په ګډه وکړو. لس بجې په قائدآباد سیمه کې د فلای اوور لاندې شوې. په دې اړه معلومات اخلو له اسلام آباد له خپل خبریال احمدالله چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. احمدالله سلام، پښتونخوا خبرونه کې ستړي مشي او څه معلومات لري؟
ډیر مننه اسرار. خدای دې بخا. بالکل په کراچۍ کې بیګا دا 14 چې کومه د لسنیم بجو نه ورستو شوی او د
اوردونکو وبخی دغه منګه تاسو ته نا ایډیټ شوی مرکه وړاندې کړه او راځي چې کومه خبره منګه ایډیټ کړي هغه وورو.
په کراچۍ کې بیګا دا 14 چې کومه د لسنیم بجو نه ورستو شوی او د کراچۍ د پولیسو یو مشر چې کوم دی ډی آی جی شرقي عامر فاروقي بیا مطبوعاتو ته دا خبره وکړه چې د دماکې په نتیجه کې دوه کسان چې کوم دی هغه مړ شوي دي او نور اتو نزیات چې کوم دی اغا جوبل دی او دا 14 چې کوم واده قائدابات پول چې کوم د اغینا لاندې چې کوم دکانونه جوړ کړل شي نو اغه ځکه دا 14 شو بل خو د جنا اسپیټل چې کوم ایگزیکټیو ډایریکټر دا سینی جمالی دا غي وینا ده چې اسپیټل ته لس پوری جوبل کسان چې کوم دی اغه راولل شي وي چې پکې د دوه نزیات او حالت چې کوم دی اغه تشویشناک دی. دین علاوه د کراچۍ پولیسو چې کوم دی د 14 ورستو د سیمه په خپل ورقه کې واخستله او اغه ورستو افسر چپریشن چې کوم دی اغه هم شروع کړی دی. بل خو د کراچۍ د پولیسو یو بل مشر ډاکټر امیر شیخ چې کوم دی د اغه وینا تر مخه چې د قائد آباد پول ترلاندې چې کوم 14 شوی و نو دا په یو تیل کې یعنی اغه کې دا مواد خودل شوی و د اغه د وجنه چې 14 ورستو چې کوم نو دا مرګ جوړ ل چې کوم و دغه را مخې ته شو. په د سیند سودی اعلی وزیر مراد علي شاه چې کوم دی هم د دماکي نوټس اخستې دی او د اډیشنل آی جی کراچۍ نه چې کوم دی راپور غوښتل دی.
په کراچۍ کې تیر شپه شوی 14 پړه تاسو ته معلومات درکول زموږ خبریال احمد الله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو له اسلام آباد تر د لادرکېدو وروسته د وژل شوي پولیس چارواکي طاهر دول د قتل تحقیقاتو لپاره پاکستانی حکومت او کسیزه ګډه تحقیقاتي ډله جوړه کړي. پرون د اسلام آباد چیف کمشنر لخوا د جاري شوي اعلامیه تر مخه په دې ډله کې به د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI چارواکي اهم وی. بلخوا ځینی سیاسي ګوندونو تور لګولی چې د طاهر دول د لدرکې دلو نه تر مرګ پورې حکومت او نورو ادارو له غفلته کار اخیستلی وو او باید د پیښې د پلټنې وشي. تفصیل له پېښوره زموږ خبریال غلام غوس په دې راپور کې راکوي.
تیره ورځ په حیات آباد کې د قومي وطنګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د پاتېه وروستو له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د طاهر داوړ لادرکه کېدل او په وخت د هغه د موندلو لپاره ګامونه نه پورته کول د حکومت او ادارو ناکامي په ګوته کوي.
مونږ خود دا غواړو چې داسې تحقیق وشي چې دا کم ناکامي ده او کم غفلت شوی دی هغه د قوم ته مخامخ خېږي.
هم تیره ورځ د طاهر داوړ کور ته د راتګ وروستو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه وکړه او د حکومت او ادارو لخوا په دې لړ کې د غفلت په اړه هم نیوکې وکړې.
کله چې کوم دینو وزیر لګیا دی دا سنسیټیو خبره ده په خبره نه کوم. بیا د پولیس افسر مونږ ته وایي دای ولې تری دی ورته ویری دی چې بس ورځ دوه کې به خبره ټیک شو محفوظ دی مونږ ته پته ده او بیا د اسلام آباد نه سړی غوا کیږي او بیا راوځي په افغانستان کې او د افغانستان لارې کوم خولا چې دې کوم لار خې اغه لار خو چې کوم دین او اغه زی ته تل نه چې کوم زینه دې برامت شوی دی دا خوست تل ده. د دې مطلب دی چې دا تحقیقات لازم پکار دي چې په دې کې لاس حقیقت کې راچا دی.
له مشال ریډیو سره په مرکه کې میا افتخار حسین زیاته کړه چې حکومت دی په دې خبره ځان نه خلاصوي چې د افغانستان لخوا هغوی ته مړی په وخت حواله نه کړی شو.
د کور والا خلک چې کوم دی نو لا شخلی په سرکاري سطح خو ساده ډیوټي چې په اسلام آباد کې حفاظت کړي ساده ډیوټي چې د غواکارونه برآمد کړي اوس خو هغه شهید دی او هغه لاش دی نو چې دی واخلي نو خو خامخا پولیس افسر پولیس ته به والا کو.
د وزیرستان سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وایي تر پرون ماخام پوری وپاخي یا صوبایي وزیران په حیات آباد کې د طاهر داوړ کورنۍ ته نه دی حاضر شوی.
نه دی جی په صوبایي حکومت کې هم څوک نه دی راغلی دما او فاکیو حکومت طرف نام لاسوک نه راغلی خو کېدی شي ندامتي او داغه ندامت ته لاس نه شي راتله زما خپل نه 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 او نور خو د کوم پولیس افسرانو غي سره باندې تون کې دغه د ډپارټمنټ کوستو دغه باندې د کورنۍ سره رابطه م کول او اوس مې غي سره پر رابطه کې نور د حکومت چارواکو طرف نه دي سره صدا نه مخ کې رابطه شو نو اوس مې
خو دا خبره دی هم یادوي چې په پولیس ناین په خبر کې د طاهر داول په جنازه کې د صوبې د اعلی وزیر او گورنر تر څنګ نور صوبایي او وفاقي وزیرانو او لوړپوړو امنیتي چارواکو ګډون کړی وو او د هیواد وزیر اعظم عمران خان د دې پیښې د پلټنو امر هم ورکړی دی. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
اودونکو د وجل شوی پولیس افسر طاهر داول کورنۍ غوښتنه کړې چې د هغه د لدرکېدلو او بیا د وجنې په اړه د یو نړیواله اداره پلټنې وکړي. د پېښور پولیس چارواکي اس پی طاهر خان داول د اکتوبر په 8مه له اسلام آباد تښتول شوی و. د نومبر په 14مه یې په افغانستان کې مړی وموندل شو. د وجنې ذمواري یې داعش وسله والې ډلې منلې. تیر ماښام د طاهر داول ورور احمد الدین داول د مشال ډول خبریال غلام غوث سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د طاهر له وجنې سره ډیر یتیمانان شول.
سیاسی ګوندونو وایي دا د طاهر داول د کور
اوس موجوده طاهر صاحب خپل 15 بچی دي او دوی بچی دي. اده نه علاوه طاهر صاحب اما چې کومبل رور و بل کل چې وفات شو د غیر فرلس بچی دي هغه هم د په کفالت کې وو. زما درې خند دي هغه بچی دي یتیمان دي هغه هم د په کفالت کې وو. راوند اباوت کس درته وم یو 35 کسان د په کفالت کې وو. اوس کمودا وو چې سٹول لا جاتی منان شو اما سره چې چان ظلم کړی دی کبه د ملک کې چار سره کړی کبه هر چار سره کړی دی دا غیظ په خپل هم تپوس کوم او زه د چکم اعلی حکم دی نام زه تپوس ریکوست کوم چې خامخا دې زما درور تپوس وشي.
مخ کې ته تاسو پرستپ تر هغه دی وای د تحقیقات او د دغه غوښتنې هم کړی و چې یاره څو ورځې وشول دی دا کوم مطلب دا دره کړی په هغه دوران کې بیا د هغه د لاش دغه شو کنه تاسو مطمئن نه چې دا یو سیریس دی دغه کړی او هغه ست
نه د دې چې دای کلا غوښو د نه مخ کې زبر داوم چې چام داسې مسره هیلپ نه دی کړی چام داسې نه غوړه کړی په اسمبلی فلور باندې یو تقریبا شو محسن مو چې کوم خپلې مینه دی دې وکړو خو دنه پس بیا دوره زه پس د دلاش پیلاو شو نو دنه مخ کې چا دا سه مرسته نه ده کې صفه خبره به وکړو.
صحیح وست د دینه پس تاسو سه قسم تحقیقات دغه کوي
مو زیات کوشش دغه چې کوم بهر ملک چې کوم ادارې دي چاغار شي واغه تحقیقات وکي نو دا پته ولګي چې آیا د زمورا کیس افغانستان سره کې باندې شوې ده یا پاکستان سره باندې شوې ده. د دې تحقیقات په غو خلکو کوي چې کوم نیوټرل خلک دي. نیوټرل مطلب چې نه به د افغانستان په کیسو شامل نه به د پاکستان په کیسو شامل نو داخلي تحقیقات وکي نو نه به رزلټ څخه مخاره وځي.
اردن کوله کڅن چې تاسو ورزل چې د پېښور پولیسو د وجل شوی اس پی طاهر داول اورور وای د طاهر د وجنې په اړه د نړیوالې پلټنې وشي. همدار څرګندونې د طاهر داول زوی امجد طاهر اهم کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ملک سیاسي ګوندونه اهم د هغوی لخوا د نړیوالو پلټنو د غوښتنو ملاتړ کوي او که څنګه او آیا داسې پیښې نړیوالې پلټنې کې دې هم شي او که نه. تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې ورو.
سیاسي ګوندونه وایي دا د طاهر داول د کورنۍ حق دی چې له هر اړخه د رڼو تحقیقاتو غوښتنه وکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخواني سنیټر زاید خان د جمعې په ماښام مشال رادیو ته وویل دوی په مکمله توګه د طاهر داول د وژل کېدو په اړه د نړیوالو پلټنو ملاتړ کوي.
پنځه لس ورځې د ده صرف تپوس ونه کړی شو چې آیا دا سړی ورک دی دا څه شو څه نه شو. مونږ دغه د بچو سره بالکل ولاړی د پاکستان د انویسټیګیشن زموږ اعتماد شته نم پرې بروسه شته.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان کاکړ وویل د پاکستان حکومت د طاهر داوړ د خوشی کولو لپاره هیڅ سنجیده هڅې ونه کړې. دوی وویل دوی د هغه له کورنۍ سره ولاړ دي او د هغوی د غوښتنې ملاتړ کوي.
نو د دوی کورنۍ څخه مطالبه کوي نو موږ به پښتونخوا ملي عام پارټي بالکل د هغوی حمایت کو. د دې خبره دا سمه خبره نه ده. دا دوی حق دی او د دوی اولادونو ته به مثال تسلیم په دې کېږي چې اوس هم د دې تحقیقات وسي دا به ډېر ضروري ونامي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ مولانا ګل نصیب وویل د پاکستان خپلې ادارې باید داسې پلټنې وکړي چې د طاهر داوړ کورنۍ او ټول خلک مطمئن کړي.
هغه اصل مدعی دی او هغه دا خبره کولی شي او هغه ته حق حاصل دی. لیکن د دې باوجود داسې قتلونه شوي دي چې هغه د وزیر اعظم د لیول قتلونه دي او بین الاقوامي جنسو د هغې انویسټیګیشن کړی دی لیکن موږ ته څه مناسب رپورټ او ریزلټ نه دی راغلی.
د مولانا ګل نصیب اشاره د پاکستان پیپلز ګوند مشري او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د وژل کېدو په اړه نړیوالو پلټنو ته وه. د پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل دوی هم د امجد طاهر د غوښتنې ملاتړي دي.
بالکل موږ د دوی د غوښتنې ملاتړ هم کوو. موږ وایو چې یا په جوډیشل انکوایري کې دوی وشي یا د دې له پارلماني کمیټي جوړ شي د دوی مکمل طور باندې تحقیقات وشي که په بین الاقوامي طور باندې د دوی تحقیقات وشي نو څه بده خبره نه ده.
د پاکستان مسلم لیگ نون د موقف لپاره مو د یاد ګوند له یو مرکزی مشر خواجه آصف سره خبرې وسوي، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د جماعت اسلامي مخکښ پروفیسر ابراهیم وویل په څه چې د طاهر داوړ کورنۍ مطمئنه کیږي دوی د هغې خبرې ملاتړ کوي.
منګا خو حکومت ته دا وایو چې هغه د طاهر خان داوړ کورنۍ ته ډاډ ورکړي، دا یقین دهانی ورکړي چې د دې تحقیقات به بالکل سر ته براسي او صحیح تحقیقات به او مجرم ته براسي چې په سبا باندې هغه ته ډاډ حاصلېږي. مونږ خو به ما خبره کوو.
آیا د داسې پیښو په نړیواله توګه پلټنې کیدای هم سي او کنه؟ قانون پوه شیر محمد خان وای که څه هم په پاکستان کې داسې قانوني لار نهسته، خو د ده په وینا دا غوښتنه نه یوازې ډیر ارزښت لري بلکې ډیری پوښتنې هم راپورته کوي.
دا زما د وطن د ادارو او د هغې په کردار باندې چې کم د خلکو شکوک او شبهات دي او په هغې چې کم اعتراضات دي، نو دا په هغې باندې یو ډیر لوی سوال دی. د دې د بچی دا سوال چې دی دا ډیر زیات جایز دی، دا ډیر مناسب دی، خو بدنصیبي دا ده چې زمونږ سره داسې قانون نشته چې بین الاقوامي ادارې دي د دې مطلب چې تحقیق او تفتیش وکړي.
د یادونې وړ ده چې وزیر اعظم عمران خان وار له مخه د طاهر داوړ د تښتول کېدو او وژل کېدو په اړه د کورنیو چارو د ریاستي وزیر شهریار افریدي په مشرۍ کې د پلټنو امر کړی دی.
دا بوریوال ککړ چې تاسو راپور وړاندې کوو چې د اس پی طاهر داوړ کورنۍ چې کومه د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده، نو آیا د پاکستان سیاستوالان د هغې ملاتړ کوي او که نه؟ او بله دا چې آیا په نړیواله توګه د دغې پلټنې اهم کیدی شي او که څنګه؟
د جمهوریت او امریت ترمنز ټکر، جمهوریت غوښتونکو قربانۍ ورکړي او زندانونو ته تللي.
پاکستان کے جتنے بڑے جیل ہیں ان سب میں میں نے جوانی کی تمام خوبصورت دن گزارے ہیں.
مبارزین لا امریتا د اولس د آزادی پتکل کو کورنیا د دوی د آزادی پهیلا
وعده نه پس بجان کور ترغه وی چې یاره پک تیار کی رما ورته وی چې خیر دې چرته زی وی چې زه سرکاری میل مشم
خو کڑاون یا هوډ مات نکړای سو زه عبدالحی کاکړ په جمهوریت شغونو پروگرام کې د دغو مبارزینو کیسې دراوروم. تاسو یې د خالی په مازیګر پاوکم پنځه، د اتوار په ماسوشن پاوکم یوه او د ګل په ماسوشن دو دېرش منټه د پاسه دوه بجې اورېدلای سي.
اردوونکو، د پاکستان د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي چې یوازې د سیاستوالو نه بلکې د ټولو احتساب پکار دی. نوموړي ویلي چې یو طرفه احتساب د منلو وړ نه دی. د سیاسي چارو پوهان وایي دا خبرې له ډېر وخت کیږي خو د عملي کېدو لپاره یې په سیاسي ګوندونو کې عزم نشته. دوی وایي پکار ده چې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړل شي. تفصیل د بوریوال کاکړ پرې راپور کې ورو.
د پاکستان د سینټ پخوانی چیرمین او د پیپلز ګوند مخکښ سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې په ملکی یوازې د سیاستوالو احتساب کول د منلو وړ خبره نه ده. نوموړي د نومبر پر شپاړسمه د سینټ غونډې ته وویل که حساب کیږي نو له هر چا سره دی وسی.
په ملک کې یو طرفه احتساب د منلو وړ نه دی. یوازې سیاستوال درغلی نه کوي، که احتساب کیږي نو بیا دې له ټولو سره وسي، له عدالتي بیوروکراسي سره دې حساب وسي، له ولسي او پوځي بیوروکراسي سره دې حساب وسي، نو د هغه لپاره موږ تیار نه یو.
د سیاسي چارو کارپو او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وای رضا ربانی ګټوره خبره کوي، خو د ده په وینا داسې فکر لرونکي په پاکستان کې ډیر کم دي. افراسیاب خټک وویل سیاسي ګوندونه په خپله د موقه پرستۍ ښکار سوي دي او پر دې خبره کلک نه درېږي چې د ټولو احتساب دی وسی.
په کار ده چې قانون جوړ کړي چې احتساب د ټولو لپاره شي او برابر شي او انتقامي کاروایی نه وي. یو جایزه یو طریقه ده، یو قانوني طریقه په کار ده چې چا فرض کا پیسې سرکاري پیسې یا د ولس پیسې غلط استعمال کړي وي یا افواجې خوړي وي، په کار ده چې حساب وشي او په کار ده چې خلاف قانوني کاروایی وشي.
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر اعجاز خټک وای که عدالتونه له هر چا سره بی امتیاز حساب وکړي نو به د ولس باور ور باندې زیات سي.
البته احتساب کریڈیبلٹی جوڑا سی اس کو تو صحیح غلط رونی سے وہ تو چبل غل نہیں رہنے والے نو ظاہر دا ټول خلک وایي چې یاره دا خو پکې خپل پردې دی پکې سیاست دی پکې سره خپله دشمني لټوي هغې ریاست کریډیبلټي ډېره ضروري ده د اعتصاب د عمل کریډیبلټي ضروري ده چې خلکو په هغې باور وي
د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت په موده کې داسې یو مسوده پارلمان ته راوړل شوې وه چې له هر چا سره د حساب کولو لپاره به ترې قانون جوړېدی خو د افراسیاب خټک په وینا په خپله همدا سیاسي ګوندونه د هغې مسودې له قانون جوړولو څخه پر شا شوي وو
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دولس نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندرې جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوو نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو
مشال رادیو ته غوږ ستوریدونکو زو پیښور ته د جمعې په ورځ په پیښور کې د وی غیر سرکاري ادارې لخوا د امن په موضوع او د خبرو اترو د لارې د مسلو د هواري په اړه غونډه وشوه په غونډه کې د خبر پښتونخوا د قبایلي او نورو سیمو ځوانانو ګډون وکړ ځوانانو پر دې خبره موافقه وکړه چې امن یوازې د خبرو د لارې راتلی شي تفصیل لسمی د مشال ریډیو خبریاله رابع اکرم خان راکوي
مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د حوالور مشر شوان شاه اول چې د غونډې مقصد دا و چې په ټولنه کې ځوانان خپل مسلې د خبرو اترو په میز ته هوارولو کوشش وکړي دا وایي چې په 14 اولسم او 13 نومبر په اتاویا ملکونو کې په دې موضوع مختلفې غونډې کیږي
د اکټیویټي مقصد دا و چې یو چې هغه کانفلیکټ شکار شي په پرسنل لیول کمیونټي لیول یا په سوسایټي لیول هغه ته ډایالوګ پروسس ته انوالو وکړو نو ډایالوګ سره داسې کیږي چې کانفلیکټ ریزالو کیږي پرسنل لیول باندې کمیونٹی لیول باندې زمونږ یوت چې دی هغه پس پروټیسټ لیول باندې پروټیسټ کوي ټو ریزالو د ایشوز نو مونږ دا وایو چې دا په ډایالوګ ټیبلز باندې راشي او خپل پرابلمز ثرو ډایالوګ سولف کوي ډایالوګ اهمیت ډیر دی ځکه چې تاسو خبره سره کنورسیشن سره چې پرابلمز ریزالو کولی شي هغه په وایلنس سره نشي ریزالو کولی اگر وایلنس سره ډیر سچویشن خراب کیږي پرابلمز ریزالو نه کیږي ډایالوګ سره پرابلمز ریزالو کیږي په بهتر طریقے سره
د چرسدې د وکالت زکوونکي عمر ویل چې په ټولنه کې مسلې شته خو سرداغې د هواري لارې هم موجودې وي
مونږ دا زده کړل چې امن چې کم دي داغه مخکې کم کمپلیکس دي تب اسنګ هلکې داغه پروسیجر سدي او معاشره کې کم دي مختلفې کم تور طریقې دي اب اسنګ اپلای کیږي اب اسنګ مخکې بوګيږي او یا مسله په یو انډیویډوال کیپیسټي کې بسنګ ختمه بیا به کم دي د بره کمیونټي مسلې سنگ هلکې
د قبایلی سیلی کورمې سره تعلق لرونکي نایله وایي چې په قبایلی سمو کې د خبرو اترو د لارې مسلې د هوارولو ضرورت ډیر دی
خاص کر چې کله کله خبره داسې راشي چې ډیر داسې کانفلیکټس وي سوشل کانسټرین وي کلچر کانسټرین وي چې هغه باندې هغه ډیر زر ریسپونډ کوي که ته جنکو مسلې نه هغه باندې آن د سپاٹ هغه ریسپونډ کړي نو هغه د لاسه ډیر حالات خراب جوړی دی شي نو پیس ته طرف للی دپاره هلته کې خلکو ته پکار دی چې هغه خو ډیر د ډایالوګ راخلی انسټیډ اف اکټینګ پریکټیکلی آن د سپاٹ
د اقلیتی هندو ټولنې سره تعلق لرونکي روینه زیاتوي چې په مختلفو موضوعاتو خبرو اترو لپاره داسې غونډې پکار دي
جب تک هم انټریکشن نه کرتے تب تک هماری
دا وایي تر څو چې مونږ خبرې اترې نه کوو نو تر هغه پورې زموږ فاصلې نه کمیږي نو خبرې اترې کول او داسې پلیټ فارم ډېر ضروری وي چې په هغه کې ګډون وکړي شي او خبرې اترې وکړي شي خپل شخړې هواري کړي شي او هم داسې به یو والی راځي او ځوانان په یو ځای کار کولو سره ملک کې امن راوستي شي
ملک مې امن لا سکتے ہیں
د پیښور پوهنتون د ټولنې څو خېګړي د څنګه سکوونکې او به دوی
څنګه په خپل د مومندي جنسې مان او ویسټن شو چې استا اولنې سټپ د فیس ته پاره سو د کانفلیکټ نه بعد نو هغه چې کله ال ته مونږ کته زو د اپریشن نه بعد اولنې سټپ چې کم دی منګل ته به حیثیت په خور یونیورسيټي سټونټان ول ته لایبرری کولا وکړه د کتاب په ترو باندې چې کم دی منګل ته د فیس ته پاره کوشش وکړو
غیر سرکاري ادارې د حوالور د غونډه د ولسی پوهې خیر خېګړي او جمهوریت اصول په اړه نړیواله ادارې د سیبکس په مرسته جوړ کړی و
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته غوږی ستې اوریدونکو په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزي خبرونې هم لرو، خو وخت شوی لس نیمې بجې. نو له مجید بابره د خبرونو لنډې چورو.
پاکستانی پولیس وایي چې تیره شپه په کراچۍ کې د سړک غاړې یوې بمې چاودنې دوه کسان وژلي او لږ تر لږه پنځه نور ژوبل کړي. د چارواکو په خبره دا پیښه د کراچۍ په ملیر ضلع کې شوې. د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د سینټ پخوانی چیرمین او د پیپلز ګوند یو مخکښ رضا ربانی ویلي چې په هیواد کې یوازې د سیاستوالو احتساب نه مني او باید دغه احتساب د بیوروکراسۍ، د ولسی او د پوځي چارواکو هم وشي. د وجلی شوي پولیس افسر طاهر داوړ ورور وایي چې حکومت او چارواکو د هغه د تختونې نه پس د سخت غفلت او سستۍ مظاهره کړې. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې احمد داوړ وویل چې د کله نه د هغه ورور تختول شوی و، چارواکو ورسره هیڅ مرسته نه وکړي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وجلی شوي پولیس افسر طاهر داوړ په اړه د پلټونو غوښتنه کړې. تېر ورځ د پېښور په حیاتآباد کې د هغه د دعا مراسمو ته د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر سیاستوالان ورغلي ول او دغلته یې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پلټونو غوښتنه وکړه. روس یوکرین ته خبرداری ورکړی چې که د آزو سمندر نه تیریدونکو د روسي بیړیو مخه ونیول شوه او یا یې د کیف لخوا د قبضه کولو هڅه وشوه، نو د حفاظت په خاطر به یې ګامونه پورته کوي. تېره ورځ د کلمنون ویان دیمیتری پیسکو خبریالانو ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې که ضرورت پیښ شو نو روس به د کاروبارونو، بیړیو چلوونکو او نورو اشخاصو د حفاظت لپاره چارې وکړي. د اکتوبر په میاشت کې د شمالي کوریا لخوا نیول شوی یو امریکایي خوشی کړل شوی او امریکا ته استول شوی. دغه کس چې د شمالي کوریا رسنوی د بروس بایرن لاورنس په نامه شناخت کړی، د اکتوبر په 14مه هغه مهال ونیول شو چې چین د پولی نه شمالي کوریا ته وړیدو. د امریکا یو افاقي عدالت د امریکایي ټلویزیون سی این این سره کار کوونکي د هغه یو خبریال جیما کوستا سپینی ماړی ته د ننوتو اسناد بحال کړي چې سوره د مخکې پرې د ټرمپ انتظامی لخوا پابندي لګول شوی.
دا مجید بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمایي کې اوري د باختر ستوري ادبي خبرونه او روښانه مستقبل اونیزه خبرونه. خو لومړی راځو روښانه مستقبل خبرونې ته چې نن پکې تاسو اوري. په مدرسو کې د عصري تعلیم د شروع کولو منصوبه د خبرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. مدرسه په تاریخي او مانوي حیثیت کې اسکول، مکتب یا خوونځي ته ویل کیږي چیرته چې نوې کول هر ډول زده کړې کولی شي. په اسلامي تاریخ کې هم مدرسې زیاتره د اسکول رول لوبولې او لوی لوی عالمان، پوهان او ساينسدانان یې پیدا کړي او د ژوند هر برخې ته یې قابل او پوه خلک ورکړي دي. خو په تیرو څو پیړیو کې د مدرسې کار زیاتره یوازې دینی زده کړو ته ځانګړی شوی چې پکې زیاتره مدرسې زده کوونکو ته د اسلامي او مذهبي نصاب ښوونه کوي. بل اړخته یو شمېر داسې مدرسې شته چې پکې د دینی زده کړو ترڅنګ عصري علوم هم ښوول کیږي. دې لړ کې له وفاقي حکومت نه علاوه د بلوچستان صوبایي حکومت هم یو لړۍ شروع کړې چې پکې به په مدرسو کې د عصري زده کړو لپاره د دینی عالمانو سره غونډې کیږي. په دې ورستیو کې دغه ډول جو غونډه د یادې صوبې په پښین ضلع کې وشوه. د بلوچستان د کلیوالو سیمو د مرستندویا ادارې یو چارواکي فتح شاه عارف چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه په دې حق له مشال ریډیو ته وویل.
دا ټیمم د هوم ډیپارټمنټ کوم ریپورت په هغه کې کم او بیش او وشتاو شپېته مدرسې چې دي هغه کې وي، خو لیکن مسله دا ده چې دا هغه تر اوسه پوری کرا ریکارډ بیا هم د ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره نه سازمنش پاره کې چې دا دغه دی چې دا یو ډیر غټ کار دی او د دې غټ کار کولو لپاره چې دا او وشتاو شپېته مدرسې هم کمینسټریم کې دي پاره کې زموږ اندازا دا ده چې پاره کې درې لکه طالبان سبق وایي او زموږ د اندازې مطابق د دې مدرسو نه لکه شاوخوا طالبان چې دي هغه د کاله فارغېږي. د دې لپاره دا ډېر ضروري دی کچېرې د تعلیم پالیسي چې جوړېږي که په هغه کې چېرې صرف دې ته یو لاس ونیول شي او په ادارو کې زما خیال مشکمه چې د بنیادی مهارتو کومه خبره کوو، د دې سره هغه ټول ادارې چې دي هغه باید چې لکه بلوچستان وکیشنل ټریننګ سینټر انسټیټیوټ دی هغه ورسره وتړل شي او په پالیسي کې دا شان چې دي هغه ورسره واچول شي.
نوموړی وایي که حکومت د مدرسو په نصاب کې فنی زده کړې او عصري علوم شامل کړي، نو لدې فارغ شوی ځوانان به هم په ټولنه کې خپل کردار په ښه توګه ترسره کولی شي.
داغه نه بد وکاره وتی یو هو دا د دې تعلیمي ادارو چې کوم طالبان را فارغيږي هغه ته بد د هنر او د زده کړې یو لار یو هغه خپل ژوند چې دی هغه به ورسره تړای شي. بلې خوا ته د دې ادارو چې کوم اسناد دي د سرکار په اکثر ځایو کې هغه قابل قبول نه دي، نو د هغه د پاره موږ دا دغه کړي وو چې د دې ادارو سره باقاعده په عصري علومو کار وشي او د عصري علومو موږ د دې نصاب چې دی هغه نه کولی سر به بلکې د خپل نصاب چې دی هغه تر هغه ځای ورولو. د مدرسو چې کوم طالبان دي هغه د پنځم په امتحان کې باقاعده برخه ولري او هغه د اتم امتحان ته هم باقاعده راشي او په هغه کې برخه واخلي تسلیم شو د سرټیفیکیټ به درته په لاس ورشي. یو بلې خوا ته به د عصري علوم چې دي هغه به هم برقراره وساتي او هغه به د هغه بعد میټرک سم چې دی به میټرک سم کوی چې دی د هغه بعد پرایویټ ایف اے سم افیر کېدای شي، دی ریګولر ایف اے سی هم کوی شي، دی د خپل تعلیم چې دی د تر پوسټ ګریجویشن پورې وړای شي.
هلته د پښین ضلع د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند مشر مولوي کمال الدین ګیله کوي چې د مدرسو زده کوونکي د خواندګۍ په قامي شمیرو کې هم نه شمېرل کېږي.
موږ خو یقینا دا د ځان د مدارس سره جفا او ظلم بولو چې اوس پرې هم دوی کله شر خواندګي پیشوي په ملک کې، نو دوی چې کومه شر او شی په هغه شر خواندګي کې دا موږ کم د مدارس کوم فضلا دي دا دوی په دا خواندګان کې نه راوړي. دا موږ د معاشري سره د مسلمانانو د علما سره جاتو بولو، دا حقیقت چې موږ داسې انسانانو تیارو چې په معاشره کې د دغه انسانانو د دغه مشکلات وي یا د ملک په حاله مشکلات وي، موږ دا غواړو چې دا باقاعده د سرکار په تر باندې زموږ کوم سند دی هغه بالکل مکمله دا کوم سند چې لکه د یونیورسټي یا د یو کالج غوا یا د اسکول غوا چې باقاعده پر هغه باندې د مدرسې طالب علم د سرکار په هر اداره کې خپل خدمات سره انجام وي او سرکار چې کوم امتحانات هغه شکور کوي دا باقاعده زموږ مطالبه ده، دا زموږ خواهش ته معنا ده.
دا چې د مدرسو په نصاب کې د عصري زده کړو شاملولو په اړه دینی عالمان څه نظر لري، مولوي کمال الدین وایي دوی تل د دې غوښتنه کړې ده.
موږ دا خبره کته نه کوو چې موږ د انګلیش خلاف یو، موږ د ساينس خلاف یو، موږ د نیت خلاف یو، موږ د مشتل علم بې شکه موږ په خپل ثقافت کې په خپل شکم د مدارس په اصول کې د غشان کوم سره کوو چې موږ په کله هم مدارس کوي بچان ته وایي بچان په دې باندې بقاعده په کوو بقاعده په ماشره کې په دې شکل جوړو چې هغه په ماشره کې به هر ځای کې د انسانانو د مسلمانانو په کار باندې ورسی پرایوټي دارو کې دا شی کېدل چې نو موږ هم کوم نشو حضور دی فاق بورډ دی دا بورډ خپل مشران دي دا خپل یو اصول دی هغه چې بکړه ناس کېدل چې کناس کوو شي دا خبره ټول حل کېدل چې دا حل کېدل لري. دا تقریبا نو موږ سره ډېر مثالونه سره په کراچي کې درولم چې کوم مدرسه ده چې دا وی نظام دا وی سیستم دا وی شکم اسلام شرسو کومینه او کی وی ګوري نو بیا په دغه وخت پته ولګیږي پاغو کی په زرغان ته دی واش بقاعده سبخان وای کپ کمپیوټر په زیره باندې مغو ته بقاعده خپل کمپیوټر مو شو کیږي او زموږ د دارون دیو بند کوم اصول دی پاکین دغه شیسته چې بقاعده دې شر مو ماشومان سره د تعلیم سره سم سم دا غو چې کوم د معاش کوم دغه دې شي کوم ټریننګ ورک وو هغه په دا باندې تر بیت یافته کو.
هلته فتح شاه عارف وای په کار دی چې حکومت د غلطه په مدرسو او جماعتونو کې د دینی زده کړو تر څنګه د عصري علومو او هنري زده کړو لپاره کار وکړي.
د ولس به دا ټول سپورټ وي خو د دې سپورټ سره سره لږ ولس دی هغه دا هم غواړي چې د خلکو سره د هغو پر د روزګار په حواله باندې کار وشي او ولس خدا دی چې خپل بچی چې مدرسې ته ورکړي نو د دې دا مطلب دی چې هغه په دې زده کړه کې باقاعده انټرسټیډ دی او دا د هغه خپله دلچسپي ده چې زما بچی چې دی هغه سبق ووایي. خو د بده مرغه چونکې د غربت دا پوزیشن دی چې هغه نه د کپړې ورته اخیستی شي نه د ماښام خوراک ورته اخیستی شي کتابونه خو ډېر دلیري کیسه ده، خو لیکن صرف یو شی دا دی چې د رویو د بدلېدو کار په کار دی چې سرکار هم انسانانو د رویو د بدلون لپاره کار وکړي او هغه بدلون چې دی هغه زما خیال په اشتراک باندې راتلی چې که عصري ادارې او دیني ادارې او د دې ټولو د دواړو زموږ رنګه دا د ایجوکیشن اکسپرټ چې ځانو ته وایي که دا او هغه علما احترام دا صرف خپلې ذمواري اساسه چې دا دغه ناروغیاني چیز ده چې کومې مسلې دي په دې علاقه کې د دې ټولو زما خیال دا دواړې خواوې چې دا ډېرې مهمې دي چې پر دې باندې کار وشي.
حکومت وایي چې دوی به یوازې د رجستر مدرسو سره همکاري کوي، نو آیا د مدرسو ناظمین او مذهبي ګوندونه دې ته تیار دي او که څنګه؟ په دې پوښتنه مولوي کمال الدین وویل
په مدرسو کې د عصري زده کړو په موضوع د تعلیم د ماهرینو نظر او د بلوچستان صوبایي حکومت موقف هم اوریدل شي. ل یوې لنډې دمې پس
د مشال ریډیو روحانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې په دینی مدرسو کې د عصري علومو خاوندانو لپاره سم امکانات دي او آیا دینی عالمان او د عصري علومو ماهرین د لړکي حالې زلې کوي او کسنګا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسئ.
په مدرسو کې د عصري زده کړو په حق لمو د بلوچستان تعلیمي بورډ د پخوانی مشر او ماهر تعلیم پروفیسر منیر احمد خان سره خبرې وکړې. دی وايي په پاکستان کې واکمنې طبقې تعلیم ته په عمومي توګه سمه پاملرنه نه کوي.
قومی ترجیحات کی د تعلیم دغه شی هغه ډیر لاندې دی. داغه په نتیجه کې په دې ملک کې تعلیمي فاتفریق یو نه پیند تعلیم مذہبی مگر کم سیٹ اپ تھی اگر ہسٹوریکلی اور تاریخی طور سے سرنگ سوئی دی کنا دا کوشش یوارنه د مشرف پښو کې مو فرض علامه خدای چا پام نو ورته چې دا مدرسه خو یو سنت اپ دی او دا دی
نو مولینا مو پختلی که حکومت په مدرسو کې اصلاحات کول غواړي نو هغه څنګه عملی کېدې شي. دی وای
اول خو تاسو دا معلوم شي مکمل اسٹڈی کری ہوئی پدا سسٹم کی دنن دغه کمزوریاں دی دغه نیمګړتیاوی دی او دا پردغه طریقہ باندې حل کېدای شي. مگر ګور دا ډېر سیریس کیته دا زموږ د راتلونکي نسلو د ژوند دا وو د مستقبل پارلیمان کی باید قانون سازی اسی مولوی صاحبان او د مدرسه خلق دغه راولي کښېمي او هغه په دافو کېو حکومت قانون سازی وکړي بیا هغه بایندنګ وي باید پر هر چا باندې.
د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا د تعلیم ماهرین او پوهان وايي په دې هواد کې په زرګونو مدرسې دي چې په لکونو زده کوونکو ته دینی تعلیم ورکوي. که حکومت د مدرسو کې د عصري زده کړو سلسله شروع کړي نو له سکولونو د بهر ماشومان شمیره به ډیره کم شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا وگستے زمستا سکربا اسر اللہ مومن لدمی مخ کے تاسے روخانا مستقبل انی سے خبرونا او ریدہ چھے منور شاہ تاستا اوڑان دیکھڑا اوس هم اوریدونکو له ژمنې سره سم واره سیدلې د بلې اونیزې خبرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري دا ادبي اونیزه خبرونه ستاسو لپاره باز محمد عابد چمتو کوي. راځي چې په ګډه وګورو. شو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د دوه کتابونو د مخکتنی غونډې ریپورت درکړو. بیا به لزوان شاعر عمران لمر سره د هغه په شاعرۍ خبرې ولرو، او په اخره کې به د لیکوال او شاعر سرحدي ځواک د ستاین غونډې په اړه هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو په جلال آباد کې د لیکوالو کور او ختیز ادبي بهیر په ګډه د استاد عبدالغنی هاشمی د دویم شعري ټولګې باد او بڼکا او د مشال راډیو له خبرونو څخه جوړ کتاب نه هیریږي نه بهیر شي مخکتنی وشوي چې حالې په ریپورت کې درکوو. د کتابونو د مخکتنی دا غونډه د پنځشنبه پورس په جلال آباد ښار کې د یوې سیمه ایزې راډیو د غونډو په تالار کې ترسره شوه چې په لسګونو فرهنګیانو شاعرانو او لیکوالو پکې ګډون کړی و. په سر کې د عبدالغنی هاشمی د کتاب باد او بڼکه مخکتنه وشوه چې یو شمیر لیکوالو پرې ویناوې او مقالې واورولې. استاد عبیدالله غیس هم یو له هغو چې د غنی هاشمی په کتاب یې مقاله واوروله. د نوموړي د مقالې په یوه برخه کې راغلی ول:
استاد هاشمی صاحب مقصدی او فکری شاعری کوي، عاطفي او احساساتي جذبي هم ورسره غاړه غاړه کوي، ځکه خو یې په شاعرۍ کې مقصدیت، تفکری اړخ او عاطفي رنګونه جوت دي. دی د خپلې ځورېدلې او کړېدلې ټولنې نقاط انځورګر هم دی، او هم د ټولنیز ژوند او انسانیت د معیار مبلغ او فني معمار دی.
استاد عنایت الله شیرزاد هم د عبدالغنی هاشمی پر کتاب مقاله لیکلې وه. د نوموړي په لیکنه کې یو ځای راغلی ول چې عبدالغنی هاشمی د ادب او ژورنالیزم په ډګر کې په لسګونو ځوانان روزلی دي.
هاشمی صاحب چې دی علم او ادب دپاره کوم کار په ننګرهار کې کړی دی، زما په نظر چې دغه څومره ځوانان مونږ دلته ګورو، دا د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي یا د ادب او فرهنګ په برخه کې یا د مهمو تاریخي ورځو د لمانځنو په برخه کې، همدغسې کانفرنسونو سمپوزیمونو په برخه کې، د جناب هاشمی صاحب هغه خدمتونه د هیرېدلو نه دي.
د غونډې دویمه برخه د مشال راډیو کتاب نه هیریږي نه بهیر شي چې هارون باچا پکې د لر او بر یو شمیر هنرمندانو په ژوند او پن څېړنه کړې ځانګړې شوې وه. په نوموړي کتاب هم یو شمیر لیکوالو مقالې او وینا واورولې چې یو هم پکې استاد محمد نومان دوست و. نوموړي په خپلو خبرو کې د کتاب د محاسنو د یادولو تر څنګ ځوان لوستونکي د دغه کتاب لوستلو ته وهڅول.
ما په کابل راډیو اورېدله یو زوړ ټیپ، کله چې استاد ولمیر دا سندره ویلې چې دا زموږ زیبا وطن، باور وکوئ زما کالبوت به هلته و او رخ به پرواز وکړو، د خپل کلي په شنو باغونو به ګرځېدی، سیند په غاړه به ګرځېد، او دا بېشکه ثروت دی د هنرمند کمال، او دې نه بل ستر کمال نه شي کېدی چې تا پیوان د کیلومترونو کیلومترونو فاصلې نه اخوا بیا هم د خپل وطن سره جوړه ساتي. دې کتاب کې به تاسو وګورئ استاد ګلزمان وایي چې د ده مړی هم راواخست، چا جای نه ورکو، په هدیرو باندې ګرځېدلو اخیر هم په 2000 روپۍ باندې ورته قبر واخیست. دا په دې وطن کې د هنرمند حال ده. په دې کتاب کې کتاسې اکثریت هنرمندانو وروستۍ شیدې وګورئ، یو ترک به درته ودرې.
شاعر او لیکوال احمد جمال جمال په نه هیریږي نه بهیر شي کتاب مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول:
یقینا چې باچاجي په دغه کتاب کې داسې هنرمندانو ته ځای ورکړی چې د موسیقۍ مینوالې هنر ستایي. د دې کتاب په لوستو سره به خبر شو چې د موسیقۍ هنر څومره مغلق او پیچیده دی، او بله دا چې دغه هنرمندان په کوم حالت کې د موسیقۍ دنیا ته راغلي او له کومو ارمانونو سره له دې فانی دنیا تللي.
د غونډې په پای کې استاد عبدالغنی هاشمی له ننګرهار میشتو فرهنګیانو مننه وکړه چې په نامساعده شرایطو کې د کتابونو مخکتنه وکړه.
په ننګرهار کې د غونډې جوړول خپله د خودکشۍ په معنا ده. په دغسې یو وخت کې دوی دا غونډه نیولې ده، د دوی د مینې ده، د دوی د اخلاص دی، او د دوی د ادب پالنې ده. ډېره زیاته مننه کوم.
په غونډه کې ګډونوالو ته د هارون باچا د مننې غږیز پیغام هم واورول شو، او هم پکې د استاد عبدالغنی هاشمی شعري ټولګه باد او بڼکه او د هارون باچا نه هیریږي نه بهیر شي کتابونه هم د غونډې په ګډونوالو وویشل شول. د باختر ستوری گرانو مینوالو، ځوان شاعر عمران لمر چې د تیرو اتو کلونو رئیس شاعری کوي د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ سره تعلق لري. تیر کال د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي څخه فارغ شو او اوس په یوه سیمه ییز راډیو کې کار کوي. د نوموړي سره مو د هغه په شاعرۍ یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
عمران، که دا راته ووایې چې څو کاله کېږي چې شعر لیکلو ته دې مخه کړې ده او تر دې مهاله به دې څومره شاعري کړې؟
د شعر د لیکلو خو مې ډېر وخت کېږي، که زه غلط نه شم نو شاید اته یا اووه کاله به کېږي چې ما په شعر لیکلو باندې پیل کړی دی. تر دې مهاله مې ډېرې غزلې، نظمونه، لنډې کیسې هم لیکلي دي او د ادبي ټوټو یو کتاب هم چاپ شوی زما د بارانونو په نوم باندې. او که دقیق شمېرې وایم نو شاید 300 یا 400 غزلې او تقریبا د 100 په شاوخوا کې نظمونه به وي.
نو دا خو کافي شاعري ده، چاپ خیالي لري که نه؟
د شعر مجموعه خو مې تر اوسه نه ده چاپ شوی او فلحال پلان هم نه لرم. شاید دا ډېر وخت ونیسي تر څو زما شاعري په هغه معیار باندې برابره شي چې زه خپله وګڼم چې دا اوس په چاپ باندې رسي.
او ته چې شعر لیکي، دا څنګه ماحول وي؟ یو څه ویني کنا زړه تخنیږي او بیا شعر لیکلو ته هڅیږي؟
په ټوله کې د شاعر او د وادي وګړي ترمنځ فرق هم دغه په لیدلوري کې دی چې د ټولنیزو پیښو پر وړاندې ډېر حساس او بادر کوي. زم ځینې ځایونو کې د ځینو پیښو متاثره کېږم، په هغه تاثر باندې به خپله شاعري کوم. خو تر ډېره ما خپل شعر خپلو هغه درون کوم ذات چې زما د هغه درونی خبرو ته ما ځانګړی کړی دی. شعر یوازې زما د شخصي احساساتو او تجربو انعکاس کوونکی دی.
تاسې په دې شپږو یوو اتو کلونو کې چې شاعري کوئ په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې، خو ډېری ادبی غونډې دي، ونیزې غونډې دي، په دغه ونیزو غونډو کې ګډون کوي؟
او اوس فلحال خو د یو څه مصروفیتونو په اساس له دغه بهیرونو غونډو نه لرې پاتې یم. خو په ټوله کې د ختیځ ادبي بهیر زه ډېر زیات احسانمند یم، هغه ماته ډېر سره کړي دي. زه د ختیځ ادبي بهیر غونډو ته ډېر تللی یم او هلته ما ډېر برخه اخیستې ده او د شاعرانو او د فرهنګیانو نظرونه مې اخیستې دي او خپله شاعري مې هغوی ته ورول.
کله داسې شوي دي چې په دغه غونډو کې تاسې خپله لنډه کیسه یا شعر، نظم، غزل کره کتنې وړاندې کړي؟
نه، متاسفانه تر اوسه مې دا جرأت نه دی کړی چې خپل شعر یا لنډه کیسه زه کره کتنې ته وړاندې کړم. هلته
ولې دا جرأت نه کوي؟
خو زه فکر کوم چې څه ډول زه خپل شخصي فکر په اساس باندې ممکن زما په شاعرۍ کې ډېرې ستونزې وي چې هغه ما ته به ستونزې نه ښکاري، خو ټولنې به هغه ته د نقد په سترګه ګوري او شاید ستونزې وګڼي. نو په همدې خاطر ما دا جرأت تر اوسه نه دی کړی چې زه خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کړم.
نو فکر نه کوي چې همدغه د کره کتنې غونډې وي چې د یو شاعر شعر کره کوي، ښېګڼې او بدګڼې ورته په ګوته کوي او شاعر خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کوي؟
ما مخکې هم وویل چې شاعر چې دی د خپل هغه درون خبرې د شعر په لوي جامه کې خلکو ته وړاندې کوي او په همدغه خاطر باندې بیا په دغه خبرو شاعر هم ځان ته سکون ورکوي او هم د ټولنې یوې برخې ته سکون ورکوي. زه فکر کوم چې شعر زما د شخصي احساساتو او زما د تجربو انعکاس کوونکی دی. هغه خبرې زه په شعر کې کولای شم، ممکن ځینې خلک یې درک نه کړي، هغوی ورته د تخنیکي لحاظه د نقد په سترګه وګوري. زه خپله تر اوسه پورې حتی د یو شاعر په حیث باندې ما خپل ځان هم نه وي پېژندلی چې زه وایم زه واقعا زه ځان ته شاعر وویلی شم. خو ما مخکې هم وویل چې زه فقط خپلې خبرې کوم، د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
دا خو به باذوق اورېدونکي فیصله کوي چې ته شاعر یې که نه. ته زه اوس مهرباني وکړه او د خپلو غزلو نه دې یو غزل ووایه چې
کیسه د زور ده او کوي به د دنیا انتخاب، ژوند ښایي جبر وي او یا وي د هر چا انتخاب.
ډېر ښه.
ښایي چې راز د ژوندانه به صرف دومره وي چې خندا به خوخه د هر چا وي او ژړا انتخاب. راته به یاد شوي که مړه به وم ژوندی به شما، راته به یاد شوي که مړه به وم ژوندی به شما، بې خودي کیف و د ژوندونه او که زما انتخاب. زما او ستا اړیکه څه ده خو ته ووایه نو، زما او ستا اړیکه څه ده خو ته ووایه نو، ما ته ټاکلې اوس ته ووایه ستا انتخاب.
ډېره ده.
ته راته ووایه زه روح دې یم که زړه دې یم.
ترا
ته وای زه روح دی یم که زړه دی یم، زه ټکنی شم او هیر مې شي رښتیا انتخاب.
ډېره ده.
چې ماښامې وي زهر هم وي او باران هم وي، عمران ووایه بیا څنګه کوي دا انتخاب.
د باختر ستوری ګرانو مینوالو، د افغانستان د لغمان ولایت ټولنیزو فعالانو، خبریالانو او ولایتي مسؤلینو شاعر، لیکوال او ژورنالیست سرحدي ځواک د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځو چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د شاعر لیکوال او ژورنالیست سرحدي ځواک د لمانځ غونډه تېره اونۍ د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې ترسره شوه چې په لسګونو فرهنګیانو، ټولنیزو فعالانو او ژورنالیستانو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې یو شمېر ویناوالو د سرحدي ځواک په ژورنالیستیک فعالیت او د هغه په ماموریت رڼاوې واچولې. خبریال او ټولنیز فعال ځوان انقلابی ایسوبزی چې د غونډې له جوړوونکو څخه یو تن وویل، سرحدي ځواک د یو بادرکه ژورنالیست په توګه خپل مسؤلیت په ښه شان سره ترسره کړی دی.
سرحدي ځواک چې له یوې خوا د دندې پېژندونکی دی، په حکومتدارۍ باندې پوهېده، خو له بلې خوا نه په مردمدارۍ باندې هم پوهېده، یو چا ته د قناعت په ورکولو باندې هم ښه پوهېده. د ده په ژورنالیستیک ژوند کې څومره عدالته لمن سره تیر کړی، کله هم داسې نه دی شوي چې یو خبریال شکایت کړی وي چې سرحدي ځواک زما تلیفون وکې نه کړ.
د لغمان مرستیال والی شهزاده مظلومیار په خپله وینا کې سرحدي ځواک د حقایقو په رسولو کې مخکښ ویان وباله.
یو داسې ویان چې پر خپلې ژبې فصاحت، بلاغت او پر خپل نفس حاکم و. د ولایت د ژبې په صفت یې د نظام له هرې جزئي کړنې دفاع وکړله، او برعکس د نظام هر مخالف دریځ یې په کلکه وننګاوه. د حقایقو په انعکاس کې ترې ډېرو مخکې و، تل یې هغه څه د رسنیو سره شریک کړل چې د ولسونو پکې خیر او ملي ګټې پکې معتبرې وي.
د لغمان پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد عمران الله خنجر په خپلو خبرو کې وویل، هر هغه څوک چې ټولنې ته د ښه خدمت مزدر وګرځي، دوی به یې په ورین تندي ونمانځي.
دې پروګرام موږ ته یو لوی درس دا راکړه چې او یو لوی پیغام یې دا راکړه چې زموږ د ټولنې د شعور کچه چې ده هغه ډېره په پورته کېدو ده. یعنې دلته جغرافیه مهمه نه ده، دلته سیمه مهمه نه ده، او دلته یو کلی او محیط مهم نه ده. موږ نن د کونړ د دنګو غرونو د لمنو سړی د لغمان په خیراز او سمسور ځمکه کې لمانځو. دا د دې معنا ورکوي چې موږ الحمدلله متاسب نه یو.
د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په خپلو خبرو کې سرحدي ځواک د نورو ځوانانو لپاره یو الګو وګڼله. ویې ویل، د سرحدي ځواک لمانځنه ځوانو استعدادونو ته دا پیغام لېږدوي چې که هر څوک ټولنې ته بې لوسه خدمت وکړي، دغه شان به ستایل کېږي.
زه خوشحاله په دې یم چې د لغمان ځوانان، فرهنګیان او د لغمان د ادارې مامورین چې په راس کې دلته جناب معاون صاحب زموږ لومړی درجه امیر ده، د ناست او موږ د یو حقدار شخص ستاینه کوو. دا د ټولو ځوانانو لپاره یو الګو، یو نښان ده. که چېرته څوک په خپله وظیفه کې صادق، مخلص، با تدبیره پاتې شي، نو هغه به په راتلونکي کې هم به د ځوانانو لخوا ستایلی کېږي، هم به د دولتي ادارو لخوا ستایلی کېږي.
سرحدي ځواک بیا د خپل ماموریت پر مهال د لغمان ولایت د بیلابیلو قشرونو د ښې همکارۍ نه مننه وکړه. ویې ویل، که د لغمان د ټولنیزو فعالانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو مرسته نه وی، دی به په خپل مسؤلیت کې پاتې راغلی و.
د مدني ټولنو د استازو، د ځوانانو، قومي مشرانو، علمای کرامو، د دې ټولو همکاري که له ما سره نه وی، نو نن شاید تاسې زما نوم په دغسې شکل باندې نه وای اخیستی. زه ستاسې د مرستې، ستاسې د مینې، ستاسې د پیرزوینې پوروړی ځان ګڼم او د هغې مننه کوم.
د ذکر وړ ده چې سرحدي ځواک 9 کاله د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤول پاتې شوی او اوس د لغمان ولایت د بشري سرچینو د رئیس په توګه دنده اجرا کوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې دا زمينه لژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه، سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو اوري.